درنو اوریدون که السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازاري د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري یو شمیر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سخت دریځي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار آزادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپل د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن موږ دا خونځي جوړو دا مننه لري چې موږ یوازې ودانۍ جوړو دا د پیغام لري چې موږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کاناډا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورونې د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوری ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبرې مهمې وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوه. د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونایو غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندی سینو پرون جمعه وویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ کړي او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسله والو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تکار کاوه وجلی دی. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو، خو طالبانو په جون میاش کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپلو پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن د خبري پرونه وخت کړی دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری نن رسانوي ته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولې او امن پر ټینګښت د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینې مڼۍ وایي بایډن دغه ورځ د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسلولو طالبانو حمله په شاتم بولیده. عبدالله صبور قانی نن رسنیو ته وویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشتې په پایله کې د دریو سرروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړې یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کرخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاندي نجیبي آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا سوې ده.
د اسات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خوانځي پیلېږي او د اسات تر پنځمه نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسات په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم د دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولیا جوزا پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډه یې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوې چې ټاکل سوې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا پر رهبری ائتلاف نن په ویلامیا کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې د مرکز ایربیل په اویا کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونې کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کېږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوزه واکسین د نړۍ دروشته هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه دوله شپښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه شودلې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوی او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو د خبري علي په دې راپور کې
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شو. د افغانستان د سولې د ورستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپلې غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه وسی چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنج چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر و نه وسی، او کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ کوي باید مسؤل وګڼل شي.
پیلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د منلرونکو وندې او په عدالتانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي موږ په ټولو خواوغه کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غږ وکړي چې د سولې په پروسه کې په منلرونکي ډول دخیل سي. موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمنه کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو، خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند په هغه مهال کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړې ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دی عملي کړي.
د باور فضا خو هغه وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر راغلو وروسته یو بندي هم نه دی خلاص کړی. په توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تور لیست ختمېږي او په شپږو میاشتو کې بل ختمېږي. اوس د بین الافغاني مذاکرات د پیله تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوې او په کار هم دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوې اعلامیه کې چې 15 مادي لري 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي. ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه دا ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندې ځای په توګه نه کارول کیږي او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل چې تیر شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پری ټلیفوني خبري هم سوي دي. ل ارګ نه خبره سوي خبر پانه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبري کړي او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړای دی. په خبر پانه کې راغلي چې ښاغلی غنی او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغان نو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دواو لسیزو لاسترولونو پر ساتنې هم خبري سوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د توتريخوالي د کچې دراټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یعنی د ساور لمیاستې راهیسې کله چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی په افغانستان کې جګړې تیز شوي دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 هم شاهین قلور دوی چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي جزئیات یې په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلی چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگالي او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قلوردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شم بازده رادیو ته وویل چې د بهرني جنگالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایی او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تورریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تورریستان وژل شوی او همدارس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیسو کې حضور لري.
د 209 شاهین قلوردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلي کیږي.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دی پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړې بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی هاتویش کلان محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا امو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلی چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبوبو کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من د داسې پروپاګند د دې لپاره کوي چې بهرني توجه ځان ته واړوي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
یعنی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدا د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخسو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس طالبانو وعده وکړه چې له نړیوال تروریستي سازمانونو سره به خپل اړیکې پرې کوي. د همدې موافقتنامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلیدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پای له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا او بعد د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړ زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزی په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او بعد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په 6 نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاندی نجیبه آریان د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په 6 به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د 4.5 میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کیږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره وتړل شول. خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې. زموږ اخلاص اجازه رادیو اورې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه په خوست کې د یو دولتي شونځي یو ډله شون کې د زده کوونکو لپاره په خپل مټو د ټولګي لپاره خوني جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل شونځیو پر ودانیو کار روان دي چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرتا د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی خون کې ورستلاغه د خپل زکونکو لپاره د ټولګي په جوړولو لاس پکار شول چې زکونکو به زیاتره وخت سره لمرته د زیات ګرمۍ له امله د زوف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی خون کې وایي کله چې د کورونا او بعد د ریمې څپې درتلو له امله تحصیلي او خونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپل د زکونکو لپاره د ټولګي د جوړولو چارې پایل کړی.
تکلو وخت نیمه سم پکې نو ستوي نیمه به بیا لسرل مرته نو ستوي. یعنی دا څه وختم شوی دی چې په یوته ګرمۍ کې به دا شګردون می کلر اسخات کړل ځکه چې نو دین بیا دا سم می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځه لوستای او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شول چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر له سوره سوي
اته وستزونه د غړی 94 چې چا چرې وړي دوه چا به غړی کې شګر وړي دوه چا دا سې کړي د خپل ټیکټر چا چلرلو نو دا ټیکټر د با سپورې خا د خپل کورې نه پکړه دلته د اجرینو ویر کې هغه کړي دي چا تبوکل وړي دي چا شګر کې ځای کړي دي دا دوی پالي دي مولا خپل د زو خایم دا په واس کو چې خپل زګل کړي وکم دا وظیفه مو په مخ وړي دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رس پم ولای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واس کې دی کړي دي.
د همدل سی یو بل خون کې مدیر سنگروی دوی یواز ټولګي نه جوړوي بلکې غواړي خپل زکونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنځ پر مهال د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو دا زمونږ احساس دی کنن مونږ د خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې ودانې جوړو دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید بل په تامه کینو هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه کړو.
په خوست کې د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي سمزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د سمزه د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د جوړیدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او لدې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زکون کشمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده بل خصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د یو سلو اتو مکاتب لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې نوی سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې لس سلنه هم شاید پر راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 یو خوانځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې له جملې 80000 انجون زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خوانیس کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1800 خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړیدو ژمنه کړې و. خدای چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې خوانځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانی په لیست کې نه ونیول شوې نو د همدل سي خون کې په خپل د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس پکار شول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبريالان وایي چې د جګړې شکیل ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبريالان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريالې سنولا ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خبره کړي خوای دی ورسره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړي ډول امنیتي ریپورت پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم چې څو ځله مشته خپل پیغامو د لارې مسجل را تکول کې چې د نام وسوالو د مخه دا ته به شام سره وي او دا ته دې وکړل دا چې د ریپورت دې ما تر شي په څو ځله دا چې افغان حکومت په فرض څخه دا شی منشر او دا شی داس نشر کړه دا چې هغه چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم زما دیم لا شوونې دی راته کې چې دې ولیکو چې دې ولیکو نو دا موږ یو د دې غواښ یو کوم چې سخت تاثیر هم کړی دی درګر ریپورت په هم چې لا نه لیدا غوړي چې د تر عمل څخه ډیر وخت یې غوړم چې د دې په مقابل کې به کومه معلوماته کومه څه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړی وایي چې نه یوازې دا چې خبریالان تر فشار لاندې راغلي بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنۍ لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولې لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګ ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک کې راغلي موخته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا د خیر عادلانه ښکاری چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لسلی کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته خړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د ټوکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډې دي او دا مهال په جاپان کې روان دي. دا ټوکیو د اولمپیک لوبې د کورونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک د سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات وي غور ټبر او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کیږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دینی مراسمو تر سره کیدو ته نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریځۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وای کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندۍ کوي. کاناډا ویلي چې د افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. جمهوری ریاست وای د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپل کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبري پرون نو وخت کړی دی. د هرات ولی وی امنیتی او دفاعي ځواکونه تیر شپه پر کارو خلصولي د وسلول طالبانو حمله په شا تمبولې ده. چارواکي وی په دې منځ کې او یا وسلول طالبان وجل سی وی هم چپیاندي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلول طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو شونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوه لوري به د دفاعي او امنیتي همکارۍ پر دوام خبري وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی اوری د نخوشتنې په برخه کې سیالي ته ووزي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټي ویاند بنفشه فیضی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالي ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالي چې پرون پیل شوی د راتلونکي اګست میاشت تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټي د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 سوالو غاړي په بیلا بیل سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستانه پکې 5 لوبغاړو ګډون کړي چې یوې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنی لوبو ته 13 ورځ ولست کسي زلو په اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید خوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنی نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي خوتک د معلوماتو له مخې د دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل شاهد کمال نور احمد لکنوال فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوی راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنی لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ فو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډل مشران توپ وهم کړي. خو د افغانستان د شلوریزو کرکټ لوبډل مشر راشد خان توپ اچون کیدی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې عمله په ویر کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډل مشر په یو برخه کې خوړتیا ولري کولای شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همې مطالب لوستل شي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته وی پانی پته ده. د رواني خبرونې په دوام کې حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
طالبانو په ورستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه. خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی لدی لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونی د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا نورې مهمې